روزمره رنگ های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. برای تقدیم کردن برنامه پشتوی ساعت همکارم رضوان مراد در استودیو تشریف دارند. مراد صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
در سیاحت من نه سلطان محمد سرور دوستان و دای اوسات خبرونه د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د پولند په پایتخت وارسا کې نن د ناتو د سرمشریزه په اړه رپورټونه او مطالب اوري. ټاکل شوی چې په دې سرمشریزه کې چې د امریکا ولسمشر هم پکې ګډون لري او افغان مشران هم پکې د برخه اخیستو لپاره پولند ته رسیدلي دي. د افغانستان پر وضعیت او د هیواد سره د ناتو متحدانو د مرستې په اړه خبرې او بحثونه وشي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث پیلوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه، او د سعودي عربستان چارواکي وایي د مدینې منورې د وروستۍ ځانوژونکي حملې په ارتباط یې 12 پاکستانیان او سعودي اتباني ولیدي. خبرونو تفصیل. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث پیلوي. په دې دورسنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان چارواکي ګډون لري. د راپورونو پر اساس افغان پلاوی به د وارسا له غونډې عمده غوښتنې وکړي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز د پروګرامونو دوام او د هوایي قواو له پیاوړتیا سره مرستې پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د غونډې په څنډه کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان پر وضعیت به ځانګړې خبرې ورسره وکړي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د USAID ادارې پرون ویل دا مرستې به د انګلستان د نړیوالې پراختیایي ادارې او پراختیایي چارو له وزارت سره د ګډ پروګرام له لارې ولګول شي. د دې ادارې یو چارواکي لاری سمپلر څرګنده کړه چې د دوی موخه له 9 تر 12 ټولګي زده کوونکو نجونو ته د روزنیز پروګرامونو پراختیا ده. د سامپلر په وینا زده کوونکي نجونې به د ښه تعلیم په مرسته د هغو ستونزو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي چې ښوونځي ته د هغوی د تګ او د ښې راتلونکي جوړولو مخنیوی کوي. د USAID په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو جبري ودونو، پر هغوی جنسي تجاوزونو او بې وخته ودونو ته اشاره شوې ده. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریګډال چې په افغانستان کې خپل پوستې وتلی او طالبانو نیولی و، یو وار بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د بریګډال د پوځي محاکمې بشپړ رسمي بهیر به په 2010 کال کې پیل شي. بو بریګډال د دې لپاره چې په 2009 کال کې د خپلو پوځي مشرانو له خبرتیا پرته له پوستې وتلی و، محاکمه کیږي. مدافع وکیلانو د بریګډال په لټه کې د عملیاتو پر مهال د لوړ رتبه امریکایي چارواکو ترمنځ د پټو مکالمو غوښتنه هم کړې ده. پر بو بریګډال دندې د تېښتې او له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې د غلط چلند تور دی. بریګډال 5 کاله له طالبانو سره یرغملو او وروسته په ګوانتنامو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تبادله شو. د دې تبادلې له امله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر اداره سخت انتقادونه کیږي. د سعودي عربستان چارواکي وایي هغه ځانوژونکی چې په مدینه منوره کې برید وکړ د دې هیواد اوسیدونکی او د نشي موادو د استعمال سابقه لرله. په همدې حال کې د سعودي د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې 12 پاکستانیان او سعودیان د دې حملې په تړاو نیولې دي. د جولای په 14 نیټه د مدینه منورې په 14 کې 4 سرتیري وشل شول. د سعودي د کورنیو چارو د وزارت وایند د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې برید کوونکي په روان کال کې 2 ځله بهر ته سفرونه کړیو. په جده او قطیف کې هم په همدې ورځ 2 ځانوژونکي حملې وشوې چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې همغږي بریدونه و. که څه هم کومې ډلې تر دې دمه په سعودي عربستان کې د روسیو انتحاري بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې داعش په سعودي کې بمی حملې ترسره کړي دي. د جرمنی حکومت وای یو پاکستانی وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې ده. د جرمنی فدرالي څارنوالۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا سړی سید مصطفی نومیږي او یو دیرش کلن ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوی وګړی له جاسوسي ادارې سره ارتباط درلود چې له ایران سره تړلی و، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له ازادي راډیو د نړۍ خبرونه اورئ. داعش تیره ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځان وژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وشل. راپورونه وایي د خلکو پر ګڼې ګوڼې لومړی د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې او د ګډوډۍ او ټیل ماټیل څخه په استفادې دریو ځان وژونکو چې د پوځیانو یونیفورمې پتنو سیمې ته ځانونه ورسول او د خلکو په منځ کې ځانونه والوزول. په دې بریدونو کې 30 تنه نور ژوبل دي. د عراق پایتخت بغداد په دې ورځو کې د خونړیو بریدونو چې داعش یې مسؤلیت منلی شاهد دی. څو ورځې وړاندې د بغداد په مرکزي برخه کې یوې ځان وژونکې حملې چې له 14 موادو څخه د یوې ډکې لارۍ په واسطه وشو 292 کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. د ناټو تړون عموممنشي ین ستولتنبرګ وایي له امنیتي پلوه حساسې مرحلې ته رسېدلي دي او د پولینډ په غونډه کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ټوله نړۍ ته یې ګواښ پیښ کړی دی. ستولتنبرګ پرون د پولینډ په پلازمینې وارسا کې خبري غونډې ته وویل چې نړۍ د پخوا په پرتله زیات امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران ښایي د وارسا په 2 غونډه کې چې نن پیلېږي پولین او د بالتیک دریو هیوادونو استونیا، لتویا او لتوانیا ته د لږ تر لږه 1000 عسکرو د استولو پریکړه وکړي. او شمالي کوریا وایي د دې هیواد پر رهبرۍ د امریکا بندیزونه د جنگ له اعلان سره برابر اقدام دی. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس خبره کړه، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د امریکا د حرکت ته به سخت متقابل ځواب ورکړي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ اون بندیزونه ولګول او په مستقیم ډول یې پر بشري حقونو په تیری تورن کړ. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې د شمالي کوریا د حکومت د لسو نورو چارواکو نومونه هم شامل دي. د خزانه وزارت د دې اقدام پر اساس کچېرې دا کسان په امریکا کې پانګه ولري نو کنګل کیږي او امریکایي وګړي له هغوی سره له تجارت هم منع دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پولینډ پایتخت وارسا نن د ناټو د سرمشریزه شاهد ده. د ناټو په سرمشریزه کې به په افغانستان کې د روانو حالاتو او له افغانستان سره د دې تړون پر مرستو او همکاریو خبرې او بحثونه کیږي. د افغان ځواکونو سره د ناټو د پوځي مرستو موضوع په دې مهمه سرمشریزه کې د اجنډا په سر کې ده.
افغانستان قواوی دا توان لري چې په دغه دغو مرستو له لارې ترهګرو باندې او طالبانو باندې دغه فشار واچوي چې آخر ته سولې ته راضي شي. طالبان بېرته نه شي راستی، نه دا امکانات لري.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي او د هغه د مرکې نورې برخې په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان په شمال کې د آمو سیند په اوږدو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی او د شمالي ولایتونو د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. دا هم اوري چې په پولینډ کې د ناټو سرمشریزه چې د امریکا ولسمشر اوباما او نور مشران پکې ګډون کوي پر روان کال کې له ډیرو مهمو غونډو بلل کیږي. د ناټو مشر وایي له هر اړخه دا غونډه مهمه ده.
This is a defining moment for our security.
د نړۍ مدوا ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې بل برخه خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو سرمشریزه نن د پولینډ په پایتخت وارسا کې پیلېږي. ټاکل شوی ده چې په دې سرمشریزه کې د افغانستان د مسئلې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت او له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو د پوځي او مالي همکاریو په اړه خبرې او بحثونه ترسره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په وارسا کې دي او د امریکا د ولسمشر په شمول د ناټو د ګڼ شمېر متحدانو او د دې تړون د غړو هیوادونو مشران هم نن په غونډه کې برخه اخلي. د ازادي راډیو همکار احمد شیبر په ورسا کې د غونډه لنیزي ساري په اړه رپورت لري.
د پولند په مرکز وارسا کې نن د ناتو د مشرانو غونډه پیل شي. د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي تر څو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 پوځیان پرېشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پایه 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غني او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې له ناتو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي، د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناتو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومت ولې په برخه کې پراخیا چي وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول براد ادمز روانه ونی د ناتو د سرمشیز په اړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نکړي. د آسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې مسول پر ناتو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناتو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو مشران به د وارسا په غونډه کې داسې یو تګلاره جوړ کړي چې د ناتو د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناتو مشرانو ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. احمد شیبر، راډیو ازادي، وارسا.
له وارسا څخه مو د احمد شیبر رپورټ واورېده. په وارسا کې نن د ناتو تړون مشران او د متحدانو مشران راغونډیږي. د نورو مسایلو تر څنګ د دوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع په سر کې ده. له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د مرستو په اړه هم پکې خبرې کیږي. د وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ فرشته جلال صاحب په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره خبرې کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو تړون د غړو هیوادونو مرستې د دې لپاره کافی دي چې هغوی خود کفا شي؟
په د تیرو 1400 کلو کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې دي خارجي مرستو دا و چې د افغانستان اردو او پولیس امکانات داسې امکانات پیدا کړي چې په مستقل ډول سره وکولای شي د امنیتي تعهد سره مقابله وکړي. په دغه 2 کلو کې دوی وکولای شي چې دا وښيي دنیا ته چې دوی دا توان لري، منتها مرستې ته ضرورت لري. ځینې خلک داسې اداوه کوي چې که د امریکا او د ناتو قواوې په دا دومره زیات شمیر کې ونشو کولای شي امنیت راولي، نو په دا کم شمیر کې به څرنګه راولي؟ دا یو بې بنیاده منطق دی، ځکه اوس د افغانستان قواوې دي شوي دي. دیارلس د 1400 کلو دا تلاشونه نتیجه یې دغه ده چې د افغانستان وسلهوالې قواوې اوس په مستقل ډول دا کار کوي، اما تر اوسه یو خلاوې موجودې دي، په ځینو ساحو کومک ته ضرورت لري. دغه تعداد چې پاتې کېږي په افغانستان کې د جنګ خلک نه دي، دپاره دي چې د افغانستان هغه خلاوی چې موجود دي هغه دک او د افغانستان قواوی د توان لري چې په دغه دوه مرستو لاري ترګرو باندې او طالبانو باندې دغه فشار واچوي چې اخر ته سولې ته راځي شي. طالبان برته نشي راستای، نه د امکانات لري. فعلا د افغانستان قواوی د توان لري چې د محدودو قواو د موجودیت په صورت کې چې مرستو سره وکړي دغه تعدیدي امنیتون سره مقابله وکړي.
تاسو څه فکر کوئ څونه وخت ورکوئ دغه مسلې ته؟ ځکه دوی خو ناتو او امریکا تر 2040 کال پورې په نهایت کې دوی وایي چې موږ به دوی سره مستقیم ملاتړ کوو.
تر 2040 کال پورې دا خبرې کیږي، دا مالی مرسته ده. یعنی تر 2040 کال پورې هغه بودیجه چې لازم ده چې افغانستان دغه 250 پولیس او عسکر بودیجه تامین شي، مالی مرستې تامین شي، تر هغه وخت پورې دا ژمنه ناتو کوي او د ناتو هیوادونه کوي. اما دا چې تر کوم وخت پورې د افغانستان سره د خارجي قواو مرسته په عملیاتي شکل سره او د وسلو په شکل سره د حمایې نه دوام کوي، هغه په شرایطو پورې مربوط. فکر کوم چې اوس د ناتو مشران په دې قانع شوي دي چې د ناتو د قواو تل افغانستان نه باید مربوط په زمان نه وي، مربوط په شرایطو. د ناتو ټول نړۍ امریکا ته ګوري چې دوی څومره اسکر هلته پیری بیا دوی هم په ماغ اندازه باندې هغه مرسته دوام ورکوي او فعلا دغه تعداد چې ذکر شوی دی معنی دا نه ده چې 8000 یا 9000 یا 10000 تعداد د اسکر د وظیفې لروی تعیینېږي دوه وظیفې دوی ته ورکړل شوي یو دا چې د افغانستان پوځ سره له پولیسو سره مرسته وکړي د ښوونې او روزنې او دوهم دا چې د جګړې په ډګر کې هوایي حمایت او په انزمان کې دغو ترګرو سره مستقیما مبارزه وکړي چې له خارج نه په افغانستان کې حملې کوي.
افغانستان ویلي دي چې دوی به په ځانګړي ډول په ناټو کې د پاکستان مسله هم یادوي. ناټو د پر پاکستان باندې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه موجود مشکل باندې څومره اغیز لرلای شي چې کله افغانستان حکومت دا مسله حل ته مطرح کړي.
دا مسله امکان شته چې که پاکستان وشي چې د دې لپاره په افغانستان کې ثبات راشي دغو ترګرو نه په ځد اقدام وکړي د خارج نه په افغانستان حملې دغه فشار چې اوس په پاکستان باندې روان دی کانګرس د امریکا په کانګرس کې روان دی د پاکستان باندې د اختر ورکی چې چیرته پاکستان د حالت دوام ورکی په هغه صورت کې د پاکستان د انزوا مسله راپورته کیږي هم د امریکا په کانګرس کې هم شاید په نورو غونډو.
د افغانستان د کورنیو چارو په خونه وزیر علي احمد جلالي او چې وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره به د پوزي مرستو پړه د ناټو په سر مشرزه کې خبري او پریکړه کیږي. نو موړی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه واستواني دي چې د ناټو د هوایي ملاتړ او د غراس د هوایي د روزنې سره د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه وسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر مسایلو او د افغانستان پر روانو تحولاتو او د غرض د افغانستان پړه پر نړیوالو غونډو مقالې او مطالب خپاره کړې دي. اجمل انس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د ولسمشر بارک اوباما د هغه پریکړې په اړه لیکنې خبرې کړې چې وایي په افغانستان کې به د 2010 کال تر پای پورې 1400 امریکایي سرتیری وساتي. د نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د دې مسلې په تایید چې طالبانو په افغانستان کې یو شمیر سیمې بیرته نیولې او په خلکو کې ویره خبره کړې. ولسمشر بارک اوباما څرګنده کړه چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو مهال ویش د غلطه روانو حالاتو ته په کتنه برابروي. د ورسپانې په وینا د ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه پر دې سربېره چې د افغان حکومت لپاره د باور یو رایه ګڼل کیږي د دې څرګندوی هم د چې امریکایي ځواکونه ونتوانیدل لټاکلي ماموریت سره سم په تیره موده کې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیاوي هغه حد ته ورسوي څو په یوازې ځان په خپل هیواد کې له ګواښونو سره مبارزه وکړي. نیویارک ټایمز د دې پریکړې یو بل اړخ ته په اشاره وایي چې ولسمشر بارک اوباما په دې پریکړې سره چې په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې لږ مخکې اعلان شو غواړي خپل متحدینو ته وایي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنه پر ځای ده. د واشنگټن پوسټ رسپانې بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې دا بدلون درې مهمې اغیزې لري. لومړی دا چې د وسلوالو پر سر جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوي زیاتوي او له دې سره په یو وخت امریکایي ځواکونو دواړې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې پر خپل حال پاتې کیږي. دویم دا چې دا پریکړه کولای شي پر طالبانو فشار راوړي سو دا ومني چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره د جګړې دوام نه بلکې دا ده چې له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی څو له سیاسي لارې د ستونزه هوار شي. رسپانې په وینا که په افغانستان کې جګړه پای عمومي او سوله وشي په هغه صورت کې به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا پاتې نشي. د دې پریکړې دریم اغېز د واشنگټن پوسټ رسپانې دا ښودلی چې ولسمشر بارک اوباما غواړي خپل ځایناستي ته له پوځي پلوه یو باثباته افغانستان په میراث پریږدي او د امریکا راتلونکی مشر یا مشره به دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې څومره سرتیري پاتې شي او په دې هیواد کې څومره ښکېل اوسي. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي په دې اقدام سره هغه کار چې لږ تر لږه اوباما یې ترسره کوي دا دی چې وښي په افغانستان کې 45 کلنه جګړه د 2300 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو سرویره د واکمنۍ په دوره کې پای ته ونه رسیده. د فاینانشل ټایمز رسپانه بیا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د بدلون په اړه د ولسمشر بارک اوباما وروستي اعلان ته په اشاره وایي. دا اعلان دوه مسلې روښانه کوي، یو دا چې امریکا او متحدان یې تر اوږده وخته په افغانستان کې پاتې کیږي او دا چې د جګړو په پراخېدو په دې هیواد کې په نږدې راتلونکي کې سولې ته کومه هیله مندي نشته. پر دې سربېره ورسپانه وایي د امریکا دا اقدام د ناټو نور غړي هیوادونه هم هڅوي چې راتلونکي کال په افغانستان کې خپل سرتيري وساتي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو د ملاتړ یو شمیر ادارو او د آزاد مطبوعاتو مدافع ډلو په وارسا کې د ناټو د سرمشریزې لګډون کوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو ملاتړ ته وهڅوي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ناټو لاغړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ملي اردو او پولیسو تعلیمي پروګرامونه جاري وساتي او د نړیوالو بشري قوانینو پر وړاندې وروزي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانانو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې مسلکی او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته متعهد امنیتی ځواک وروزل شي. زموږ اساسي غوښتنه دا ده چې ناټو له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي او د افغانستان له حکومت توقع لري چې د کومکونو د ترلاسه کولو په صورت کې له طبیعي سپرته د امنیتی ځواکونو پروزنه او د هغوی د پیاوړتیا لپاره کار ورڅخه واخلي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې لنړیوالو مرستو باید په افغانستان کې د بشری حقوقو نړیوالو قوانینو ته د درناوي په چوکاټ کې کار واخیستل شي. د افغانستان د شوتو شبکې هم په ورسا کې د ناتو سرمشریزي ته خپل غوښتنو لیک استولې دی. د دې ټولنې ویغړی محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او ادارو کې د شوتو د ستونزو د حل او د هغوی په وړاندې د زور او زیاتی د مخنیوي هڅې وشي. موږ ټول افغان ښځو ته د امنیت غوښتنه کړې په ځانګړي ډول موږ په اردو او پولیسو کې د ښځو د پرمختګ لپاره پر زیات ناتړ ټینګار کړی ځکه په پولیسو او اردو کې د ښځو د جذب او د هغوی د روزنې لپاره زیاتې پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کېږي. موږ غواړو چې د ښځو ته زمينه برابر شي چې له دغو مرستو اعظمي استفاده وکړي. لا آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه هم د ورسا په غونډه کې لګډونکوونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر حکومت ټینګار وکړي چې له خبريالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې محدودیت کم کړي. د دې ادارې مشر مجیب الله خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د ناټو د مرستو نوې ژمنې باید مشروطې وي.
اول حمایت از ازادي بیان او ازادي رسانه او از طرف حکومت افغانستان.
اول شرط باید دا وي چې د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړ زیات کړي. دوهم حکومت باید د معلوماتو محدودیت لري کولو ژمنه وکړي. دریم شرط باید د خبريالانو په وړاندې د تشدد مسأله وي چې په ډیرو مواردو کې د افغانستان حکومت لاس پکې لري. باید دا بند شي. بل شرط باید دا وي چې افغان حکومت پر خبريالانو د زور او زیاتی عاملین ونیسي او محاکمه وکړي. د بي سرحده خبريالانو ټولنې هم د ناټو له غړو هیوادونو او د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د آزاد مطبوعاتو او ژورنالیستانو د ملاتړ هڅې زیات کړي. د ادارې پرون وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ په 130 هیوادونو کې 130 ځای لري. د بي سرحده خبريالانو ادارې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو امکان هم باید تر هغه لغوه وي چې طالبان له آزاد مطبوعاتو سره دښمنی پرېږدي او د بشري حقوقو نړیوالو اصولو ته ترناوی څرګند کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانا فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
د افغانستان په شمال کې د موسین په اوګدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پوځي فعالیت زیات شوی دی. د بلخ ولایت په شورتیپه او کلدار ولسوالۍ کې هم خلک په موسین کې د ازبکستان د نظامی فعالیتونو په اندېښنه لري او وایي چې ازبک سرتیری د افغانستان په قلمرو کې دننه غیر قانوني فعالیتونه کوي او افغان ځوانان نیسي. د یاد موضوع تفصیل له مزار شریفه زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په شمال کې د اموسین څنډه ته پراته افغانان د دې هیواد په قلمرو کې د ازبکستاني پوځیانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او ترې شکایت لري. بلخ ولایت کې د کلدار او شورتیپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په اموسین کې د ازبکستاني جنگي کښتیو نظامی ګزمې زیاتې شوي او ازبک سرحدي سرتیری د افغانستان په قلمرو کې دننه ځوانان نیسي او بیا یې زندانی کوي. ملا عبدالرحیم د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په اموسین کې ازبکستان د نظامی غزمول زیاتې دو سره سم د امو سیند په سواحلی برخو کې دوی ته هم امنیتي ګواښ او هم مالی زیانونه زیات شوی دي. مولا عبدالرحیم وویل چې ازبکستانی پولیسات ځواکونه د افغانستان په قلمرو کې دننه افغان کب نیونکي او چوپانان چې ساحل ته نږدې په ځنګل کې په کار مصروف وي نیسي او بیا یې زندان ته استوي. مولا عبدالرحیم وویل نږدې یو کال کې څو تنه ځوانان ازبک ځواکونه ونیول چې تر دمه یې نه مړی او نه هم ژوندی معلوم دی. موږ خبر نه یو چې زندانی دی او که وژل شوي دي. دا کسان یې د کلدارې ولسوالۍ د قرن توقي له سیمې څخه چې خواژغل سوار ته نږدې سیمه ده ونیول. دا ساحه د کلدارې ولسوالۍ او افغان دولت ته اړوند سیمه ده. دوی له همدې ځایه شپږ تنه بوتلل، څو تنه یې راخوشې کړل، خو درې تنه تر دمه ترې تم دي. د هغه په خبره چې ازبکستانی ځواکونو لخوا نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د بې سرنوښتۍ په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي. د کلدارې او شورتېپې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په امو سیند کې د ازبکستان د جنګي بیړیو حضور سبب شوی چې د افغانستان لوري ته د اوبو لنګر زیات شي او سواحلي سیمې له سیند سره لهو کړي. یوازې د کلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې ازبکستاني ځواکونو پرې دا ناوړه ورځ راوستې ده. د شورتېپې ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته ستونزه لري. دوی وایي چې ازبک پوځیانو د دې ولسوالۍ له شپږو کلیو څخه چې پکې تتاروغ، جنګلارق او هزاره توقع سیمې هم شامل دي، شل تنه ځوانان نیولي او لا هم په زندان کې اوسیږي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حبیب الله په نامه یې د هغه د یوې خور زوی هم نیولی چې تر دمه یې مړی او ژوندی نه دی څرګند. هغه وایي چې نه پوهیږي حبیب ژوندی دی او که ازبکستاني ځواکونو وژلی دی. حاجی عبدالرشید زیاته کړه زموږ لوري ته چې شپون کب نیونکی او توره چونکی هر څوک چې وي د ازبکستاني سرتېرو لخوا نیول کیږي. له چوباش سیمې څخه یې حتی لس کاله مخکې یو کس ونیوه چې تر دمه تری تم دی، نه یې مړی او نه یې هم ژوندی پیدا کیږي. هغه هلک زما خوریی وه چې حبیب نومېده او تر دمه لا درک دی. په دې حکله مو وغوښتل چې څو په بلخ کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغه په دې اکړه د معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. له دې سره سره بیا د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان د اقتصادي او مالي ستونزو له امله د بې خبرۍ په حالت کې د شیرین بوی راټولولو او یا هم د کب نیونې لپاره د سین هخوا څنډې ته ورځي چې د ازبکستاني ځواکونو لخوا نیول کیږي. هغه وویل
اینا همدتن در سوائل دریای هامو و اکثر اینا به خاطر فقر اقتصادی که دارن با
دوی د امو سیند په سواحلو کې اکثرا د فقر او بېوزلۍ له امله د ازبکستان لوري ته د شیرین بویې راټولول او د کب نیونې په خاطر ورځي چې د بې خبرۍ په حالت کې د ازبکستاني سرتېرو لخوا نیول کیږي او له څېړنو او پوښتنو وروسته بیرته راخوشي کیږي. باید یاد کړو چې د امو سیند په سواحلي سیمو کې قومي مشران وایي چې د ازبکستان له لوري اکثرا بې ګناه نیول شوي افغان ځوانان د ازبکستان په زندانونو کې د مخدره توکو او غیر قانوني کړنو په تور اوسیږي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د ناتو سرمنشي وی د پولند د ننۍ سرمشري زاده د تړون لپاره له هر اړخه مهمه او ستراتیژیک غونډه ده. په اړه فرشته جلال سي ریپورت لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران بنند د پولند پلازمینه ورسا کې د ورځنی غونډه پیل کړي. د دې پوځي تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ ویلي چې تروریزم او په عراق، سوریه او د افریقا په شمال کې د امنیت خرابېدو نړۍ له زیات ګواښ سره مخامخ کړې ده. سولتنبرګ پر هغو ګواښونو چې ناټو تر نور سره مخامخ دی په خبرو کې روسیې ته اشاره وکړه. ویل چې مسکو په وروستۍ لسیزه کې خپل دفاعي مصارف درې چنده لوړ کړي او د اروپا د یو خپلواک هیواد اوکراین پر ضد یې له قوې کار اخیستی دی.
This is a defining moment for our security.
دا زموږ د امنیت لپاره ټاکونکی وخت دی. نړۍ د څو کلونو په خوا په پرتله په ډیر خطرناک ځای بدله شوې ده. خو ناتو د خطرونو ته په سرعت او له تعهد سره ځواب ورکوي. دا ورسا په غونډه کې به د بحثونو یو مهمه برخه د داعش پر ضد د مبارزې او په عراق او سوریه کې د ډلې د فعالیت د مخنیوي پر څرنګوالي وي. داعش په اروپایي هیوادونو او ترکیه کې د زیاتو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پر نوویل موږ به پر دې بحث وکړو چې څنګه د تروریزم پر ضد د اغیزمنی مبارزې لپاره استخباراتي معلومات شریکولای شو. د ناتو مشران به همدارس د انټرنیټي حملو د مخنیوي او د دې تړون په مرکز کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د ځانګړي برخې د جوړولو موافقه وکړي. ستولتنبرګ وویل موږ به د خپل ګډ دفاعي سیستم د عصري کولو او خپلو پلو پورې سیمو ته د ثبات ورکولو لپاره نوي ستر ګامونه پورته کړو، چې په پولند، استونیا، لاتویا او لیتوینیا کې زموږ د پوځي حضور پراختیا هم پکې شاملېږي. د ناتو په سرمشریزه کې به د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما له مهمو ګډون کوونکو وي. ولسمشر اوباما پرون د پولند په لور وخوځېد او نن سهار به ورسیږي. په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې پر اساس له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پریکړې د ناتو په غړو کې بې باوري پیدا کړې ده. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به د ناتو د غړو هېوادونو استازو ته ډاډ ورکړي چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیې وتل په ناتو کې د دې هېواد پر غړیتوب اغېز نه کوي. سپینه ماڼۍ هغو اندېښنو ته چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیې د وتلو پریکړې رامنځته کړي په اشاره ویلي چې ولسمشر اوباما به هغوی ته ډاډ ورکړي چې دې مسلې د ناتو او اروپایي اتحادیې د اړیکو اهمیت لا زیات کړی دی. جمهور رئیس اوباما به همدارس له اروپا د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پولند په پلازمینه وارسا کې نن د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د امریکا د پوځ یو عسکر بو بریګډال چې په افغانستان کې په 2009 کال کې خپلې پوستې وتلی او طالبانو نیولو یو ور بیا مقدماتي محاکمې ته حاضر شو. د سعودي د کورنیو چارو وزیر وایي د مدینه منورې د روسي ځان وژونکي حمله په تړاو 12 پاکستانیان او سعودیان نیولې دي. د جرمني حکومت هم وایي چې یو پاکستاني وګړی ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولای. او د 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیګانو پر یو مزار د هوان درنو وسلو او ځان وژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وشل. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه ازادي رادیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې د ډرامې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کله زرغغونه
عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. په ډرامه کې مو واوریدل چې ځوانانو د دې لپاره چې بټۍ لکلي لري جوړ شي حشر کړی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر چیرته په بیړه روان دي.
اله نور محمد بیړه وکړه، بایسکل در تیز کړه چې ایوب را نه لاړ نشي.
ناصر دا بایسکل نه دی، پجرو ده پجرو.
پام کوا پام کوا، دومره هم متی زما نورما ودا چې اوس دمه د پجرو نه کنجو غلا دی واچوي.
ناصر هغه د ایوب لکه چیرته روان دی؟
ایوب وا ایوب صبر وکړه.
ته صبر زمي د پجرو و دروم. سلام ایوب ورورا،
ګور بیا و نه وای
په خپل جوړ کړپن بایسکل مې ستا موټر سایکل گیر.
سم ده ورورا، ځان دې ختم کوه، ما دې ټول اسناد پیدا کړی دي. په ما ادرس چې د فیسبوک کې لیکلای وو در لګم. آی خدای په امان، خدای په امان.
السلام علیکم نور محمد جان، خیرت خو دی؟
سلام ایوب ورور، خیرتی ده؟ دا د څه شي اسنادونه دي؟
دا د روغتون اسناد او د یو تن تذکره ده. هغه ورځ مې په موټر کې پیدا کړل، بیا یې په فیسبوک کې اعلان ورکړی وو.
په فیسبوک کې؟
او ما اعلان ولیده، د ټلیفون شمیره مې واخیسته، ادرس مې پیدا کړ، اوس یې اسنادونه ورکوم. ښه، زه مو اوس په کار وم که بل وخت خبرې وکړو؟
هو لږ مو په کار یې.
ایوب وروره، ته خو فیسبوک او د شیانو کې خطا کړی، موږ سره به لږ کومک وکړې. څنګه کومک نور محمده؟
موږ تر اوسه فیسبوک نه لرو، اوس غواړو د جوړولو چل یې راته وښیې چې څه رقم جوړیږي.
سمه ده، ولې نه، خو زه باید دا اسنادونه هغه کس ته وروړم چې ډېر په تمه دی.
او ایوبا دا خو د دوه دقو کار دی، زر یې راته جوړ کړه.
نه نه نور محمده، دا د یوې یا دو دقو کار نه دی، یو خو یې جوړول باید در زده کړم او بل یې د کارولو طریقه.
مونږ هم بیړه لرو ایوبه وروره. خیر دی، هغه کس ته زنګ ووهه، ورته ووایه چې بله ورځې در وړم.
ته څه وایې؟ ما ورسره ژمنه کړې ما باید لا وختي ور وړی وای.
خیر دی ایوبه، مونږ به مازیګر یا سبا سهار در پسې راشو. سمه ده؟
او سمه ده، سبا سهار یې درته جوړوم او در زده کوم.
سمه ده. نو اوس مونږ ځو. نور محمده درځه چې ځو.
د خدای په امان، مونږ لاړو.
په مخم خسه خفه نه شئ ګوره هلکانو.
نه نه، ولې به خفه کیږو؟
نور محمده، دا سړی خو له فیسبوک دومره ښه ګټه اخلي، خدای خبر چې مونږ ته به په بل نوم فیسبوک جوړ کړي که نه.
مورې، تنخواه کله اخلې؟
عبدالله زویا، تر اوسه تنخواه چیرته ده؟ خو تش څو ورځې کیږي؟
عبدالله زویا، چې کله د کار یوه میاشت پوره شي بیا معاش اخلي.
هو، که مې د کار یوه میاشت پوره وای اوس به مې د پلار دوا او د اختر سودا مې اخیستې وای.
کاشکې د اختر لپاره ما مایبت هم جامې کړې وای.
تنخواه مې چې له خیره واخیسته اخلې مې.
مورې، زه ځم کورنۍ دنده مې کوم. وی کتابچه مې هم ډکه شوې.
خیر دی زویا، ورشه د کلي دوکانه په پور واخله، بیا به د میاشتې په آخر کې پیسې ورکړو.
ښه مورې.
او ښځې، دا توشکې دې چیرته ویستلې دي؟ کوټه دې توره درولې ده.
توشکې مې سفیدې ویستې دي چې لمر یې ووهي، پوښونه مې هم ورته ومینځل.
ستا دا کار هېڅ خلاصون نه لري.
اختر نږدې دی د عبدالله پلاره، تر اوسه مې لا هندارې مې نه دي پاکې کړې. دا خو له عبدالله را سره ډېره مرسته کوي.
هو، زما زوی دې هم له ځانه سره ستړی کې، ځان ډېر مه ستړی کوه. اوس خو به مکتب ته هم ځې که نه؟ په دې وخت کې به چا زنګ ویلی؟
خو ځواب ورکړه چې څوک دی چې پوه شي پرې.
بلې بلې، وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ څه څه دا څه وایې؟ ته په خپلو خبرو پوهېږې؟ په تا یې څه چې زما ښځه کار کوي؟
خدای، دا به څوک یې؟
ته په خپله په انسانیت پوهېږې که نه؟ که غیرت لرې خو ځان دې را وښیه چې درسم ده په خپله. هو خاخا، ته ځه بیا یې مخې ته ورشه که نه، چې زه در باندې څه کوم. بلې بلې، موبایل یې قطع کړو.
څوک و د عبدالله پلاره؟
زه. څوک څوک د مخې مې لرې شه.
خدای خیر کړي.
زه باید یو کار وکړم خو زه نه پوهېږم چې څه وکړم. اوف، ما لا اولې ورځې ورته ویلي وو چې له معلمۍ تېره شه تېره شه.
راځه ناصره، لا تر اوسه جمیل دوی نه دي راغلي، یو ځلې عکس واخلو بیا ورسره پوهېږم.
نور محمده، راځه له دې عکس اخیستو تیر شو، هسې نه چې په کومه بله بلا واوړو.
ښه، دا چې د هغوی له لاسه په ټول کلي کې رسوا شو هېڅ وه.
ښه نو خوښه دې، ما ته خو ستا دا کار سم نه ښکاري.
خی د جمیل لوی کار سم و چې زموږ نوم یې په ټول کلي کې بد که.
ښه زړه دې نو نور محمده، چې نه یې منې هغه ستا کار دی. زه ورشه نو وخېژه ونې ته عکس یې واخله.
ستا دې پام وي چې څوک مو ونه ویني، زه ونې ته خېژم.
ښځه بې غمه اوسه، خو پام دې وي چې له ونې را ونه لویږې.
لویږم نه، خو چې څوک مې ونه ویني. هغه دې جمیل او خدای داد له اخوا راغلل، زه م د ونې په خاخو کې ځان پټوم چې څوک مې ونه ویني. ته دې پام ونیسه.
خدای داده، ماشومتوب دې در یاد شوی چې غولاګه در سره ګرځوي که څنګه؟
نه ژو دې بدمشه، ما ویل یو څو دانې مرغۍ وولم، روژه ماتي ته به یې راته سرې کي، سخته مزه کوي. هغه دی سعید هم راغی.
ځوانانو، بیا هم څه بانډار جوړ کړی، څنګه یې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ژو دې بدمشه سعیده، دا چې وایې ځوانانو زړه مې باغ باغ شي.
زړه دې مه غورځوه خدای داده، تر اوسه ملکی دی غوله کې ته دې نه ګوري. تا خو ویل چې زه نه راځم، څنګه سو چې راغلی؟
والا څه وکړو، ټولو د اختر اورېدلي کور کې یواله اچولی چې توبه، زه هم تېر راوتښتېد.
دا خو دې سم زما په زړه کار کړی، زموږ کور کې به همداسې حال دی، په ما خو یې کوټه هم سپینه کړله.
ښه نو، د اختر ورځې دي.
خو دا اختر په نیم دی دوه اختره کیږي.
څنګه سره دی بدمشه؟ په هغوی باندې لوی او وړوکی اختر دواړه په یو وار راځي.
خدای دادا، دوه اختره په یو ځای څنګه راځي؟ مطلب مې دا دی چې دلاور خان او اسلم زوی دواړه له بنده خلاصیږي.
ها؟ زړه دی بدمشه، زه څه خبر وم چې دلاور خان او زوی له بنده خلاصیږي؟ رښتیا؟ وخت خو یې لا نه ده پوره.
او خو ډیر کم پاتې دی، هغه هم د روژې په احترام بخل کیږي. په دې غولکه څه کوي والکه؟
صحیح ده وروره، ښکار پسې راوتی یم. یو وخت کې مې زښته ډېرې مرغۍ ویشتلې، ښه تکړه وم.
خدای دادا، خدای دادا، هغه هلته یو سوری ناست دی. ولې ولې ولې؟
خی ګورای نه درځې بدمشه.
هلی زر شئ، چای مو وڅکئ چې بیا پیالې ټولې کړم، راباندې ناوخته کیږي. وای زه چیرته ځمه؟ ټوله خواري مې لکه سیه بس شوه.
زه تیار یم مورې، مویب تر اوسه مخ نه دی مینځلی چې چای ته راشي.
خیر دی، ته راشه چای دې وڅکه، هغه ته به زه ورشم.
ښه مورې، که پر تا ناوخته شو دسترخوان او پیالې زه ټولوم. ولې خفه یې مورې؟
خیر یې زویه، خو زما ښوونځي ته تګم په شک کې شو نور.
مورې، پلار مې د شپې ډېر په غوسه و، ځکه به یې درته ویلي وي چې مه ځه، ځه ته لاړه شه، ګوندې څه درته ونه وایي.
هو ته م ښه وایې، ځان به تیار کړم چې څه وایي.
چیرته ځې؟ ها څه حال دې اچولی دی؟
هغه یعنی زه نور اوس رښتیا لاړه نه شم.
شپې مې یو کتاب خبرې درته وکړې.
د عبدالله پلاره، ته ولې د خلکو په خوشي خبرو پسې دومره سر ګرځوې؟ موږ د همدې معلومه کېدو لپاره څومره جنجالونه وګالل.
بس په نورو خبرو نه پوهېږم، ما ته به جنجال نه ګوري.
که زه لاړه نه شم څه به خورو؟ سړیه، دې ته دې فکر کړی؟
هغه دی، بیرته بټۍ جوړېږي، دواړه هلکان به په کار ودروم، نور نه څه وکړم.
نه داسې مه وایه، بیا به مو اولادونه تورې پښې په هغو سرو لمرونو کې ګرځي، دوی باید درس ووایي.
ته غواړې چې څه په ټول کلي کې بیا برو بې عزته شم؟ هغه سړي ما ته په موبایل کې کومې خبرې نه وې چې وایې نه کړې.
ایشای هم نشې کولی د عبدالله پلاره، پرېږده چې لاړه شم.
درته مې وویلې چې نشې تللې، زه ځم له عبدالسلام سره خبرې کوم، که د بټۍ کار شروع کړی وي سر له سبا نه هلکان ورلېږم.
و سړیه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه، خواري مې مه عبسوه، خلک به هر څه هر څه وایي، ولې ځان ته تاوان رسوې؟
زه ځان ته تاوان نه رسوم، خو که ته بیا کار ته لاړه شې، دا خبره زموږ د ټولو عزت ته تاوان رسوي. هو
ګوره د عبدالله پلاره، خلک به ولې موږ ته تاوان رسوي؟ زه خو غیر له دې چې ځان، خپلې کورنۍ او د ټول کلي ماشومانو ته ګټه رسوم، چا ته تاوان هم نه رسوم.
زه نور حوصله نه لرم، بس غواړم چې په کلي کې په ابرو عزت ژوند وکړم.
زما دولس کاله مکتب ویل او دومره خواري هیڅ شوه؟ ها د عزت او ابرو ژوند خو همدې کې دی چې ما مکتب ویلی، او اوس باید د کلي نجونو ته درس ورکړم.
بس که نوره غلی شه، وایم نوره مکتب ته نشې تللی.
درنو اوریدونکو سلام او اختر مو مبارک. هغه د خدای داد خبر اختر مو اختر نشه. محترم اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ و عبادت مو قبول شي او نسبتا اختر زی خې شی به ولري. قدرمن اوریدونکو، زه یوسف زدرانم او رامین کاکړ هم چې په تخنیک را سره همکار دی، تاسو ته اختر مبارک یو نیکه پیروزینه وړاندې کوي. تاسو اختر څنګه تیر کړ؟ نوی ټکنالوژي چې په ذریعه یې اختریز پیغام نه لګل کیږي او د دوستانو د تګ را تګ هغه ولولې لمنځه وړي، ستاسو په اخترونو څرنګ غوړولې؟ نو نن په همدې موضوع درنو اوریدونکو له تاسو سی اورو. زمونږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203540، بل شمیره مو ده 0978225. له دې لارې له تاسو اورو. او دلته په سټوډیو کې د ټکنالوژي سره لاشنا یو فعال ځوان زارم خان عادل سره خبرې کوو چې د ټکنالوژي څخه استفاده باید څومره او څنګه وي. ښاغلی عادل، ستړي مشي، بخیر راغلی.
مننه آباد اوسې، ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. او دلته مرادوات کړو ټولو هیوادوالو ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته. په تیره بیا زوریدلی ولس افغانستان ته د اختر مبارکي وایم او زیله لرم چې ښه او نیکمرغه اختر یې پیل کړی وي تر اوسه پورې او تیرې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي وي. په خاص ډول هغې خلکو ته چې قرباني ورکړې ده شهیدانې ورکړې دي په افغانستان کې هغې ته د اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې ډیره زیاته پریشانی ونه کړي چې ځکه چې په اسلام کې ډیره پریشانی جایز نه ده.
مننه عادل صاحب چې تاسو را سره اتمن خبرې کوو. له دې ورخوا اوریدونکو ته دا هم وایم چې تاسو کولی شئ له دې لارې چې د 0992235540 او 0992255 شمیرو لارې سره اړیکې نیسئ. کولی شئ خپل غږ مو 0992016001 شمیرې ته په دې اړه راته پرېږدئ چې د ټیکنالوژۍ څخه استفاده باید څنګه وي. هغه چې د ډرامې اړوند لکه نفیسې خاوند چې ځورول کېږي چې باید ښوونځي ته لاړ نه شي او دا چې تاسو اختر څنګه جوړوي. خغلی عادل صاحب موضوع ته راځو. تاسو اصلا اختر څنګه تیر کړ؟ په داسې حال کې چې نن سبا ډیری ځوانان ډیر خلک د ټیکنالوژۍ ته لومړیتوب ورکوي، یو میسیج لیږي په فیسبوک یا واکس شریکوي، له دې لارې دوی د اختر مبارک اختر مبارکي ورکونه کافی بولي.
دا ډیر ښه اقدام دی په ټولنیزو رسنیو کې چې په کمو مصارفو سره مونږ کولای شو چې خپل ملګرو ته په کم وخت کې د اختر مبارکۍ پیغام ورسو او هغه خوشحاله وساتو، تر څو مونږ نشو کولای چې هر ځای ته لاړ شو یا ځینې مشکلات وي، نو ملګری په دې نوې ټیکنالوژۍ په اساس سره خوشحاله ساتلی شو، یو پیغام ورته پریښی شو. غیر له هغې څخه چې شخصي ملګري ته یو ملګري ته پیغام ولیږو، نن سبا په تخنیک کې په فیسبوک کې چټ روم یا ګروپ فرینډ ګروپ چې دی هغه لرو چې ټولو دوستانو ته یو پیغام پریږدي، یعنی ډیر وخت ضایع نه شي. په کم وخت کې په سلهاو کسان ملګري په یو پیغام باندې خوشحاله کړي، ستا وخت هم ډیر ضایع نه شي او ملګري هم ډیر خوشحاله شي، مصرف هم دې کم شي، دا یې فائدې دي او په دې باندې ټول ملګري مو خوشحاله ساتل
شي. لیده کاته سره کمیږي، دا به څنګه
دا ښه اغېز زن نه بولم، د مشکلاتو په اساس باید هر کار وشي. یعنی که چیرې مونږ په هغه وخت کې چې وخت کم وي دا کار وکړو، او که چیرې وخت ولرو دا پوره ونه ګڼو چې مونږ ملګري ته ورنه شو یا د نږدې نه ورسره کېننو یا د چا خبره بانډار ته حاضر نه شو، خو هغه صورت کې چې وخت کم وي مصارف ونه لرو، نو په کمو مصارفو سره په کم وخت سره مونږ ملګری خوشحاله ساتلی شو.
ځکه چې له ګټې او زیان دواړو نه خبر، انشاءالله دواړه کارونه هم کړی وي.
مونږ خو هغه سړی چې ښه سواد ولري ښه پوهه ولري، زه وایم چې نقصانات به ډیر کم وي، خو بدبختانه چې په افغانستان کې د سواد کچا ټیټه ده، نو د اساس بعضی وخت مونږ د ځینو مشکلاتو سره مخ کیږو، نو د مشکلاتو سره مخ کېدل یعنی زمونږ په تخنیک باندې نه پوهېدل دي. زه زیات د مشکلاتو سره نه مخ کېږم، اکثره باسواده ملګري د زیاتو مشکلاتو سره نه مخ کېږي.
او مونږ ډرامه کې هم داسې مثالونه درلودل. اوریدونکو په لوري هم زه چې دوی څنګه اختر جوړوي، څنګه لمانځلی دی او څه ویل غواړي، لومړی اوریدونکو مونږ سره اړیکه نیولې، مهرباني ورور ستړی مه شي، اختر مو مبارک شه.
وعلیکم السلام، بس د تاریخ هم د فرانسې وخت مبارک شي او د افغانستان د درنو ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي وایم. داسې تخنیکي همکاران ته څوک مې چېغه اوري هغه ټولو خویندو وروڼو ته د اختر مبارکي تاسو د نیک له لارې وایم.
مهرباني، خیر اوسې. تاسو اختر څنګه جوړ کړو؟ کوم ځای نه مړیکه نیولې دا مو نه ویل، او هلته اخترونه څنګه جوړیږي؟ استفاده کوي فیسبوک میسج دا کاروي د دې لارم خلکو ملګرو انډیوالانو ته خپل خپلوانو ته اختر مبارکي لیږي؟ ډیره زیاته مهرباني دا چې تاسو فیسبوک اوس نه کاروئ، هغه چې ولې نه کاروئ په دې اړه مونږ په راتلونکو خپرونو کې هم خبرې کوو چې ولې څه ډول استفاده تر په افغانستان کې ترې کیږي. بالاخره خلک له دې منکرېږي چې استفاده ترې وکړي، وخت نه ورکوي. مهرباني ستاسو پیغام مو هغه د اختر مبارکي مو تر ټولو لس ورسوله، بل اوریدونکو هم اخلو چې دوی څه وایي، دوی څه ډول اختر جوړوي. مهرباني ورور، اړیکه مو ستاسو وصل در سره. بلې، که خبرې وکړي چې د خبرونې وخت هم کم وي، له تاسو لنډه اورو. مهرباني.
علیکم بدران صاحب، تاسو استاد محترم مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم، د اختر مبارکیانې ومنئ.
وعلیکم السلام، ډېر بخیر راغلی تاسو، مبارکي مهرباني.
سلام درته وایي.
ما نظر دا ده بدران صاحب چې ټولنیزې رسنۍ که څه هم زما په نظر وخت ضایع کوي، خو دا د ارتباط یوه ښه وسیله ده. او ما خپل د اختر کې خپل دوستانو ته
خراب ٹیلیفون ڈیر استعمال کو دم بار اکیلے پارا فیس بک میں ڈیر استعمال کو کنا کورونا تو ڈیر لاڑائی
صاحب کورونا تو ڈیر لاڑ زخم کو اطراف کی اطراف کو عموماً مخابراتی شبکی دمرا پالا نیوی او خانتن نور کئی خلق دمرا او سراشنام نیدی خو بیا هم اغا تعلیمات کسان او سوکسی محصیلین متعلیمین او اغا کسان چی پا مساطرت کی جون تیره دیگو لپاره داغا یو خواه سیلا خلا خواه کورو تا دیر لالم او زنگ نیخم
دادی کم زی تصویرو تاسو کم زی ناری کنی ولی وا؟ او غزنی کې داسې ډېر زیاته مهرباني امدا زم د امدې پلوای مچ خلک لاړ شي سره وګوري د خو یو نیمه ورځ وی ټول کالم څوک چیرې نزي ډېر زیاته مهرباني تاسو وړ کنه یو بل اردن کې اخلو عادل سپتا ستا رازو چې د فیسبوک استعمال څومره دی په افغانستان کې د بل تاسو نه پوښتو ورور مهرباني تاسو وړ کوم زمونږ سره وصل د پیغام مو اخلو
bale
مهرباني اړیکه مو وصل د یوسف زدران یم مهرباني
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ خسته سره په تماس کې
وعلیکم السلام توخی صاحب اختر مو مبارک شه په دې لچې او ښه اختر مو پیل کړی وي تر اوسه خروان وي
مننه خدای دې تاسو اخترم په خیر د دې موضوع په حاصل کوم دا چې ویلای شو چې عصري ټکنالوژي لکه ټلیفون فیسبوک دا خو نو تر کار دی بلی دي ما په خپل دیر کار له ټلیفون واخته ځکه چې زه فیسبوک نه لرم له ټلیفون تقریبا څلو کسانو شاوخوا ته به مو مبارکي ورکړي او ټلیفون او مسیج او فیسبوک زدران سره په دې هکله څه داسې زموږ په وطن نشته کله کله داسې پیښېږي چې د انسان مبارکۍ ته ځي یا له مین سره برخور یا یو بل جنګ باندې پیښ کړي یا یو بل مصیبت پیښ کړي نو د ټلیفون له لارې زه هم مصارف هم کم راځي او امنیت هم بس عالی کړئ په کور کې
ډیره زیاته مهرباني تاسو هغه یو بل زیان ته اشاره وکړه چې کته راتګ وي دا مشکلات هم په خودون کې دی او دا خو نو جامعه ټولنه هم دا سیدا ډیره زیاته مهرباني تو خو سب او څول خو نه لري نور نه مهرباني خیر او مهرباني ادل صاحب یو خدا مبارکی دی دغه غیز دی لکه چې لومړی خور شکلا ورته یادونه وکړه کله کله بیا دا فیسبوک یا موبایل لکه ډراما کې مونږ نفیسې ته ولیدل دا بیا د زورونه یو لامل هم ګرځي دا پښتورونو کې ډیر داسي کې ځوانان موبایل سره هغه کوي غپ شپ کوي چې درزم بیا را نشي انتظار ویده شن په دې اړه کرته وغه کې دا زیانونه دي کنه
اصلا ما چې مخکې خبره وکړه چې مونږ کچېره سالم فکر وکړو او باسواد ووسو او خو مثبت فکر ولرو نو مونږ هیڅ چاته اذیت نه ورکو زمونږ د په تخنیک کې یا په فیسبوک او موبایل کې اذیت چاته ورکول دا هم زمونږ په ناپوهۍ باندې دلالت کوي او په بیسوادۍ باندې خدای دې وکړي چې د اذیت سبب څوک نشي او نوې تخنیک یا ټیکنالوژي چې ده دا د خلکو د
هوساینې لپاره پیدا شوی دی مطالعه لري کداره ته دل څومره خلک استعمالوي دا د خلکو د استعمال طریقه باندې خو پیغو تاسو چې مونږ ټولنه کې بدبختانه بدم ډیر استعمالي خ استعمال مو اشاره وکړه د استعمال څومره ده
په نور نړۍ کې مونږ ټولو مو په ټوله دنیا کې یو اشاریه 15 بلیون د یوزر دی په هر میاشت کې چې یعنی اکټیو کسان وي نو په دې کې په نور دنیا کې زیاتره خزي استعمالوي فیسبوک د هغه فیصدی کم ده د نارینه خو بدبختانه په افغانستان کې لکه چې زنانه وروسته پاتې دي سواد نه او زمونږ دغه مشکلات او هم بې سوادي دي نارینه چې اکثریت هم هغه هم بې سواد دي نو په افغانستان کې برعکس ده برعکس په دې معنی چې خزي فیصدی د استعمال د فیسبوک یا نور تخنیک کم ده د نارینه او زیات دی
معلومات ته لاسرسی حتی نو ویل شو چې کم دی
معلوماتو ته ځکه چې فیسبوک ونه لرو تخنیک ونه لرو نو حتمن دا معنا لري چې مونږ معلومات هم کم لرو نو دا چې نړۍ سره مونږ توپیر لرو زمونږ د علمیت کچه ټیټه ده په دې معنا یعنی په نړۍ کې خلق ما مخکې وویل چې 1.15 بلیونه خلق هره میاشت اکټیو یوزر لري په فیسبوک کې په دې کې زیاتره په نوره نړۍ کې ښځې دي مګر په افغانستان کې زیاتره نارینه
دي
10% ښځې دي په افغانستان کې
مهرباني اوریدونکو اخلو د پکتیا په لوري زو چالته خلق اختر څنګه جوړوي میرویس زمونږ سره اړیکه نیولې ډیره زیاته مهرباني میرویس خبرونه ته په خیر راغلې مهرباني هغه څډول اختر مو جوړ کو څډول اخترونه جوړوي بل عموم
باید ګران صاحب زموږ خو په اطراف کې ژوند کوو دلته خو اختر د کورونا ته د تګ او راتګ په هغه کې ډېر منظر کېږي نور داسې د فیسبوک او نورو شبکو سره داسې خاص
او دا د اخترونو یادونه مو کړه د ډوډۍ خوړلو لپاره یو ځای ځای کنه صرف اختر مبارکۍ لپاره ګرځي
او بالکل کله د اختر په اول سهار باندې نو دا ډوډۍ یو لږ چړاو بیا هر غرما او مستند د ډوډۍ لپاره یو دا بل کړه
د اختر خوان په همدې کې وي میرویس دار ته وای تاسو خپل ټکنالوژي استعمالوي کنه آشنایی نه لري ورسره
او بالکل کما کما استفاده ترې
او دغه سره څومره ته راضی چې هغه استعمال کې فرزن خلک عکسونه پکې خبري یا خاکسونه یا بدر رقم عکسونه په دې اړه سره ته وایي که آشنای ورسره
او زه کول دا و کې په ټکنالوژي کې خو رنګ غردل کوي نه خو رنګ غرنګ استفاده کوي خو موږ د مثلا د اختر په شی وو کې نور او خو خې په شی وو کې خفي تصویرونه او خپل مطلبونه سره شریکو
او دا شریک یعنی خدې ستاسو نظر ډیر زیات مهرباني میرویس خا اخترونه ولري د تل په سیر مننه بل اردن کې لرو خا اړیکه شلېدلې ده عادل سي برته تاسو ترازو هغه ارقام غو تاسو بیان کړل کداره ته دلته په لرو پروتو سیمو کې هم فیسبوک کې استعمال کې بیا خلک اکسونه چا چی فرزن دی اختر مبارکي چا چی یعنی یو ځای اکسونه ځان خود نه کله کله پکې کیږي کله بیا دی یو چاس پکاوي پکې لکه موږ ډرامه کې او تمثيل درلودو
نو ما هغه فیصدی په واضح ډول چې بیا هم په افغانستان کې درته وایم ها 2014 کال کې د پوخخت یعنی نیټ ته چلاس رسای ولر یاغه منته کې واتیا فیصد خلکو استعمال کړی دی مګر اوس ویل کې چې 90% خلک هغه چې د نیټ تر پوخخ لاندې دی په 2014 کال کې 90% خلک د فیسبوک نه کار اخلي نو بل معلومات چې مونږ تقریبا اوس چې موبایل استعمال اوس لر 20 میلیونه خلک په افغانستان کې موبایل ته رسای لري او یو
د چې په اختر ورځو کې بیا حتی چا تلیفون نه کیږي ډیر زیات شبکې مصروف وي
دلته اوس مشکل ده سده کایو ټاور مونږ لرو اغه لزره کسان کولای شي چې په یو وخت کې پاغي بنداړي کوونی سي اغه سپیس دومره وي نو مونږ دلته یوزر زیات لرو او ټاور کم لرو اغه د امنیتی مشکلاتو لکه چې مونږ نشو کولای چالت زیات ټاورونه ځای په ځای کو نو ټاورونه اغه کوم یوزر چې دوی الته پاس کولای شي الله زر کسان پاس کولای شي نو مونږ 15000 کسان هلته په یو وخت کې غواړو چې اړي کو نیسو نو دا ازدحام ترافیکي چې ورته وي دا مستر
ډیر زیاته مهرباني عادل سی بیا ورسته اردن کې اخلو چې منتظر پاتې شوې د خبرونه وخت بیا ختميږي مهرباني ورور تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړی کني ولي او هغه پښتنه چې لرم هغه تم کا جواب راکې مننه خیر زدران صاحب زه بارش شو
حادم د هلمند ولایت نه مړی
کني هلمند نه مړی کني ولي ډیر زیات په خیر رااله هلمند کې به ګرمي موال ته تاسو اختر څنګه جوړ کو
ولا اخر دې سب خیر ته جوړ دی او دې ډیر شاواده
چا واخه شوی د خده او په دې اړه ته وای چې تاسو اختر څنګه جوړوي کورون باندې ګرځي کنه ټیکنالوژي باندې بساینه کوي چې بس ته
او کورون باندې ګرځو بس یو بل ته اختر مبارکي ورکو اکثره دلته چې خلک چکن دي هغه کورون باندې ګرځي او کورو سره دي
تاسو خپل څوک لوتاسم د یوزوان پیسې باندې د همدې پلوی چې کورونو باندې وګرځي کنه وخت نه ځای کوي فیسبوک صرف استعمال او یو چاته زنګ وای بس خلاص
هغه کسان په سره لري چې زه خپل وایم چې کورونو کړه ولاسي څوک دا ډیر شي
دا ډیر شي
ولی هغه مینه چې کوم ده هغه په تلیفون باندې دومره نه اظهارېږي لکه خود په خوده چې څوک سره وویني.
ډېره زیاته مهرباني د هلمند تصویر مو راکړئ. مننه اختر دې ته مبارک وي ټولو ته. مهرباني نور تاسو پیغام نه لري. عادل صاحب وروستي شیبو ته رسېدلی و د خپرونې تاسو نه په لنډه اورو. اوریدونکو ته څه پیغام چې تګ راتګي څومره وي فیسبوک استعمالې څنګه وي؟ مهرباني.
زه خپل دا پیغام لرم وطنوالو ته چې لکه یو ملګري چې مخکې وویل چې وخت ضایع کوي، اصلا مونږ باید وخت ضایع نه کړو بلکې وخت نه استفاده وکړو. هغه په دې معنی چې بعضې وخت مونږ په اطرافو کې لیدل، مونږ په اطرافو کې وخت تیر کړی دی چې ملګری به ناست و، ولا زه سخت پریشانه شوم، هیڅوک نه و راسره و، هیڅ وخت مې نه تیرېدو. نو په داسې صورت کې چې کله ته وخت ولرې، ضرورت دې پیښ شي، باید د ټیکنالوژۍ نه ګټه واخلې، نه داسې چې یو بل چاته د اذیت شي، د مثال خپل وخت پې ضایع کړي او خپل قیمتي وخت پې ضایع کړي، بلکې هغې نه استفاده وشي او د ملګرو ترمنځ اړیکه وي، هغه اړیکه مثبت اړیکه وي، نه دا چې خلکو ته د اذیت سبب وګرځي.
ډېره زیاته مهرباني. خیر اوسې عادل صاحب، له تاسو مو اورېدل دا چې ټیکنالوژي استفاده څومره وي، پښتورونو کې باید څه ډول وي. مهرباني، مننه چې وخت مو راکړئ.